نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاس زمل علي بشير يم د دي خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. 2023 میلادی کال پای ته رسیدلې دی. دا کال د افغان ښځو لپاره څنګه وو؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندېښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خپرونه کې خبرې کوو. تاسو کولی سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه زموږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولی سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیرې تاسو ته وایم: 00402030011، او د تلیفون شمیره ده 00420221120501. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک لارې تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او زه به په دې خپرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې د واتساپ لارې موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدئ، او که غواړئ چې له خپرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتساپ و دغه شمیرې ته زنګ راووهئ: 00420223001111. پر دې موضوع نن په نور بس دی خبرونه کې له موږ سره میلمنی دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلی شکریا بارکزی، د ښځو د حقونو فعاله اغلی نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعاله اغلی سپیڅلې ځاځی. دوی به نن له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول و، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل شوې ده. نظیفه جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالې جانې، تاسو محترم میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده، تر کال ډیر تور کال وو، خصوصا د ټول افغانانو دپاره، خصوصا د نجونو دپاره. هغه نجونو دپاره چې دوی لازمه و دوی ته چې خپل تحصیل ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه څه ته چې دوی کار کوي، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیز چارو کې دوی فعال وو، کار کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډیر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات وکړل، دوی نشر کړي چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفونو سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډیر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی له خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او موږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولېږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه موږ معلومات نه لرو، او هغه چې یو څو کسان خوش شول د هغوی نه چې موږ د هغوی روحي وضعیت نه چې موږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تېر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې د ټول نقش شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون نقد کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقد شوی دی، او دوی هغه ښځې شکنجه شول په زندانونو کې. نو هم آد دیر زیاد دی چې باید تی وغږیږو زه به بیرته ستاسو بل ځل بیا تی وغږیږم بیا بل دفه مې چې نوبت راغی.
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلې لري او د دوی اندېښنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې میلمنې اغلی شکریه بارکزی چې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره ده، د شوزو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال او د شوزو د حقونو فعال سپیشلیزا زیرا ملمنی کړی دی او دوی به لمر سره په دیخ پرونه کې ګډون کوي، خپل نظر بر سره شریکوي. اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال له سټوډیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید. اوریدونکو دوی ویل چې نه یوازې د شوزو لپاره بلکې د ټولو افغانانو لپاره 2023 میلادي کال شنو او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا د ډیر بد کال وو. چې پر دې موضوع باندې بل خپل نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنې هم له سټوډیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د سټوډیو سره وصل کړي او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوریو، دا د نور بس د خبرونه ده. زمل علي بشیر يم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023003111. او همدارز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونی په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریک کړئ او زه به په دې خبرونه کې تاسو تبصره راوخلم او تاسو ته به ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې موږ د خبرونی دوهمه میلمنه اغلی شکریہ بارکزی لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. اغلی بارکزی ډیر مننه چې تاسو وخت و استیو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لمړي سر کې درڅخه وپښتم چې د 2023 کال د شوزو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې او مخصوصا د ښځو په د حق او د دوی د وضعیت پکله باندې یو ډیر شکال نو په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم بې برخه پاتې شول. د دې ترڅنګ د ښځو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغسې ادامه لري او تر ټولو شیانو ترڅنګ متاسفانه اقتصادي ناورین او د طالبانو نور محدودیتونه چې په ښځو باندې لګولي دي، د بیلګې په ډول باندې چې حتی د سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل شوې، د دې تر څنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنه کړله. نن سبا ګونګوسی دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د شد د حقوقو فعالینو زنداني کول، زندانو ته اچول، بندي کول، وحال تکول د دوی لپاره هم د دې څنګه حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو لپاره د اماراتو لپاره جوړ شوي چې دوی باید لاړ شي، حتی په هغه باندې هم بندیز ولګول شو. په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثره محرم نه لري د سفر باندې، الان چې تاسو به تر پیژې چې یو تعلیمي سفر مطلق د شوزو د پاره د نجونو د پاره لیلی چې همیشه دی بالت اوسېږي او مخصن هماراتم چې خپل یو اسلامي ملک وو. سربېره پر دې فکر نکوم چې نړیوال ټولن البته د افغانستان باندې چې تاسو وګوري د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او ځکه هم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارټایډ نامه باندې هغه ترمینالوژي وکارول سول د افغانستان د میرمنو د لپاره. دا غو سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خوا څخه د شوزو په وړاندې دی د هغې په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامختی د ملل متحد پر راپورو کې راغله. سربیره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې، حتی د آخرنی گزارش چې سیزن اغلو فرایدن سیزن اغلو جوړه کړل ده، په هغه کې هم ذکر شوی و دا هم یو ستر خنډ د طالبانو د رسمیت پیژندلو دپاره تر اوسه پورې هم لیدل کېږي. خو که څونه هم بهرني مرستې د افغانستان د خلکو دپاره او مخصوصا د ښځو هغه ښځینه کار کوونکي چې په دولتي او نادولتي موسساتو کې کار کول، د هغوی د بیکاري په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي، خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري. د دې تر څنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینیر او اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کېږي، موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ دپاره د زمینه برابرولو دپاره او د ماشین د خیاطۍ ورکولو ویشلو دپاره او یا هم د نانوایی د دې شیانو جوړولو دپاره ښځې هڅول کېږي. او متاسفانه دا یوازینۍ لاره ده چې ښځې د دې د لارې څخه کولای سي چې یعنی خپل ژوند تامین کړي. سربیره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده، بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټی کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دی په خاطر باندې ونیول سول او په دې خبرو باندې خبرو اترې وسولې. سربیره پر دې چې متاسفانه د نن په افغانستان کې هغه نهادونه چې د ښځو لپاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین لپاره د دې څخه د مخکې و نن سبا هیڅ د سیداره نسبه چې د توانېږي ولاړ سي او خپل یو شکایت سرچ کړي. متاسفانه ډېر په خوشحالۍ سره باید ووایم چې په افغانستان کې دننه د دولتي مؤسساتو دروازې د ښځو په وړاندې تړل شوي دي، حتی که چیرې دوی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل هغه کارونو رسمي کارونو دپاره غوښتنلیک وړاندې کوي د یو تبعیض سره مخامخ کېږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په افغانستان کې حتی نا دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د ښځو د خوا څخه مخته وړل کېدل او دوی د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه وه، هغه هم دوی ته احوال ورکړل شو چې یا د خپل په کور کې کوم نارینه چې دي د خپل مؤسسات د هغوی په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نوم ته واړي او د رغې وروسته دوی بیا کولای شي چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دا هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي. داسې د باندې د افغانستان څخه مشتونې لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیل خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن د هرې ورځې په تیرېدو سره موږ وینو چې محدودیتونه تر دې حد رسیدلې دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نشي کولای. د ټولو شیانو تر څنګ تاسو وینئ چې د کوچنی نجونو سره او نابالغ نجونو سره د واده کولو او مخصوصا دا چې طالبان مشران دې ته هڅول کېږي چې دویم او دریم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندېښنې وار خبره ده. په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دې مشرانو کمانډانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکي، او دغه ودونه هم شپایلې د فکر نه کوم چې ویل لري. یو د سلو سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی قدرت ته چې رسېدلې دي پیسې ټولولو او شید کولو ته مخ اړولې دي، چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه موږ ته ډېر ستره کچه باندې کوندي یتیمان معلول و معیوب خلق مشتپات سوله، ده هر اکم بعدی هم متاسفانه ده افغان میرمونی بها چکم دیده هغه ده جنگ یا ده سیاسی قدرت واکمنو چار وقت ورکی ده هم یو سر پرستانده نیمونو.
ډیر مننه اغلی بارکسی زبیر ته تاسو ترازم تاسو ډیرو مسایل ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبري هم کوو. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
سلامونه نیک لخ ترام فاطمیومنه، خدای دې کچرو غو جوړ بس.
وعلیکم سلام او ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې. دې ک تاسو غواړي چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او کنه غواړي خپل پیغام یا پښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
نیک لخ ترام مات شاغلی شکریا بارګزی تمړن کوم، تاسو د آزادی راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملک کوزیم دا ګړې د ایران سنبرستان. زه به دونه قدر کې وایم چې په افغانستان کې هیڅ وخت د پاره کار نه دی شوی چې د دوی حق ورک نه د جمهوریت په وخت کې وشو ته حقوق پر ورکول دي. نو په تیر کې دا شوي دي چې دوی ښځو ته حقوق ورکړی دي. په ټوله نړۍ کې، په افغانستان کې ښځه در په دره ده، ښځې ته هیڅ حقوق نه دي ورکول شوي. که دوی وایي موږ ته شریعت په رڼا کې دوی ته حق حقوق ورکړی دي، هیڅ نه کړی، بس صرف هغه شو چې دوی مخ ته وړی جمهوریت او شعار و چې په افغانستان کې ویل چې جمهوریت دی، ازادي ده، هېڅ ازادي ښځو ته نه ده ورکول شوې. د جمهوریت په وخت کې هم ښځې تر پښو لاندې وې، اوس هم تر پښو لاندې دي، په تېر وخت کې هم تر پښو لاندې وې. دا یوه خبره. او بل، په افغانستان کې هېڅ چا د ملت لپاره کار نه دی کړی. چې شکوجا بارکزی خپل په خبرو کې وویل چې هر حکومت راغلی دی یا ښځې کوي یا ماسک ورکړشتن، دغه رقم ده. د جمهوریت په وخت کې هم ټولو پیسې ټولې کړې، اوس په ترکیه او په آیرلینډ او په امریکا او په نورو نورو ځایو کې خپل عشق وشاد کوي. موږ د افغانستان ملت تر په در یو، دا نه چې یوازې ښځو ته حقوق نه دی ورکول شوی، زموږ د ملت خلکو ته یوه تم حق حقوق نه دی ورکول شوی. ټول تر پښو لاندې شوي دي، هېچا ته حقوق نه دی ورکول شوی. یوازې ښځې نارینه وایي چې موږ حق موږ موږ بیا تعلیمه کېږو. دا د افغانستان خلکو ته زه دغه ملت ته وینم چې یو ظالم و پر دوی دوی ته کوي. دغه ذهن سازي نه ده شوی د دوی دپاره چې دوی د یو دولت سره په سره کوي کار وکړي، د دولت په سره کوي پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکړي. دغه په ځین راګېږي چې دا موږ ورځ په ورځ شاره مخته نه ځو، اوس موږ ورځ په ورځ تعقید روان یو، مخته نه ځو. خپل په سترګو وینو چې موږ حق خپل چې ښځې مو د تعلیم ته پاتېږي، دوی ږغ نه پورته کوي. بس دغه سې یو نفر ته ګوري که هغه خپل د پیسو دپاره یو ږغ پورته کوي، ښه ته ښه کنه، هېڅوک هم ږغ نه پورته کوي. یار خو په کور کې قرار ناست دی، څکه ښځې بیا تعلیم کېږي، بیا تعلیم دغه فکر نه کوي چې سبا به موږ نه ډاکټر لرو، نه به یو ښځه پیلوټه لرو، نه به یو ښځه په یو دفتر کې لرو، ولې چې نر به ګرده کار کوي. نو د شکریا بارکزی سره ډېر خوشحاله یم چې ماژر لري.
بلې، ستاسې ږغ مات مات کېږي، خو ستاسې هدف مې واخیستی او ستاسې د تبصرې په اړه باندې به موږ خبرې هم وروسته کوو. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهی او ستاسې نظر موږ واخیستی. اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي، فکر کوم چې یو بل اورېدونکی هم ستا د دوی ږغ به هم راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. شه فکر کوم چې ژغې قاته سو. اوس هم اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې نور زنګونه موږ ته ووهئ، زه به تاسو ته په دې خپرونه کې ځای درکړم. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ. دا خپرونې ستاسو د مسایلو په اړه دي او ستاسو نظر موږ ته مهم دی. د واټساپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه واتساپ شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ سره تماس ونیسئ او زه به ستاسو نظر په دې خبرونه کې راواخلم. اوس هم خپل میلمنو ته بیرته ورځو. اغلی حقپال، ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د افغان ښځو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوې، د نورو مسایلو تر څنګ. تاسو چې کله په افغانستان کې یا په نورو ولایتونو کې لشدو سره په تماس کې سي د دوی سره خبرې کوي هغه کومي کې سي چې دوی تاسو ته کوي څه ډول ژوند تیروي شې او تاسو هغه کې سي یا د دوی د ژوند وضعیت چې تاسو له دوی څخه اوریدلې دي تاسو کولای سي چې څو بلګي مشته وست او د زدکړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې
مننه مننه جانې ګوري تاسو مختلف خلکو سره تماس کیږي مثلا داسې نسل دا چې ارنجونې چې دوی دا امید درلود او دا خوب او دا هدف درلود چې دوی مثلا قاضي شي ډاکټر شي یا انجینر شي دوی مونږ ته وایي چې مجبور استو چې از په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم او بیا دا چې د پانتون په دریم از تلورم سنف کې انجینر و او انجینری ولستله او غوښته چې انجینر شي او یعنی فکر وکړ چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری خو دوی تصمیم نیولې دي چې کچېری زمينه دې ته مسایچ شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ وایي مسلک ته به تغیر ورکړي تر دې چې دوی آینده نه وري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بل اخره د یو سیاستمدار په توګه د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي دا یو بیلګه ده یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بل اخره حیاتی او نور کارونه مخه کول موږ د سه خو سره هم په تماس کې استو چې دوی افغانستان کې په ډیر مهم بستونو کې کار کوي د بیلګه په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یان یونټ چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده تر سره کړې ده لکه استرالیا لکه کاناډا لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی خپل ماستریان لوستې دي او یعنی ډیر جوار او ډیر مهم په نړیوال توګه باندې تجربه ترلاسه کړې دي خدوی من په کور ناس دي ځکه چې د کلاسي طالبان وخت ورسېدل دوی ته وویل چې تاسو نور ماش بدر کوو خو تاسو په کور کې نه ماش هم کلاشتا او یا هم زه دقیقا اوس نه پیږم چې ورسېږي ورته کنه ورسېږي خو ماش خو د سند چې صرف ماش مهم ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه هغه بخش کې چې دوی په کلونو کار کړی دی غواړي چې دغه څخه استفاده وکړي او د ټولنې لپاره کار وکړي دغه ډیپلوماټان په کور ناست دي دوی هغه ډیپلوماټان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منصب لپاره خبرې کولې ملاقاتونه کوي او بین المللي تجربه درلوده نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفه ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي همداسې موږ پوهیږو چې دا ورور اشاره وکړه چې افغانستان په هیڅ دوره کې کار نه ده شوی موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډیر یا تقریبا 2000 موږ په پولیس او په دغه کې په خزینه کارکونکو درلوده موږ قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د خزو په مسایلو کې او فاميلي مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کوو انوالی که کار کوو بلکې دوی د مواد مخدر د پنورو د جرایمو په ضد مبارزه نور محاکمو کې چې جوړ شو دلته کار کوو یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډیر تاثیر
ډیر مننه اغلی حق پال زبیر ته تاسو تر ځمه تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې بنور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو ټلیفونونه برا واخلم. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. لمر سره ملمنی اغلی شکری بارکزی او اغلی نظیفه حق پال دی د دې خبرونه ل درې ملمنی اغلی سپیشل زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د استودیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکو دی اول به دوی را واخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم محترم علی جان بشیر خور، سلامونه ونی ته اله ومنه.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو مشته زنګ وهلی دی. ک خپل نوم یادول غواړی مهرباني وکړئ او ک کومه تفسیره یا پښتنه لري.
نن نوم خو پر شنو کې هر وخت ز خپل نوم معرفي کوم. د ما کشمیر خان زرملوال منون د خیبر پښتونخوا هری پر نوم یاري کنه ولې ته بیا هم سلامونه تاسو ته د زده ورې دی راځو ورې دی دوه مرمنو ته وړاندې کوم سلامونه ونی ته هری.
مننه زرملوال صاحب، تاسو زموږ د ملمنو څخه کومه پښتنه لري که د موضوع په اړه باندې تفسیره کوي او که تفسیره لري مهرباني او پښتنه هم کولای شي.
زه غواړم چې یو څه نظر خپل وړاندې کړم. ملالۍ جانې
سمه ده، ولې نه مهرباني.
پښتنه که وخت وروسته به بیا پښتنه هم وکړو. دغه په افغاني ټولنه کې لکه څنګه چې مخکې معلومه ده، یا مثلا ما اورېدلې دي په افغاني ټولنه کې زیات شمېر د خلک دي چې هغه د مېرمنو سره مثلا د یعنی ښځو سره یعنی ناوړه چل چلند کوي. یعنی په قانونو خبره ده، یعنی دا د نن ورځې نه ده، نه د هغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي افغانستان دولت منځته راغلی. د نه هم مخکې زور زیاتی به کېده، مثلا ښځې وي هغه به په بدو کې ورکول کېدې، کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شوه او بل چا ته به یې ورکړه، یا به یې زیارت په بانه باندې بوکړه چې مثلا راځه فلانچې زیارت ته ولاړ شو، هغه به چې بوکړه ته به هلته په کور کې کېنوله وای دا د جای ده او دغه د مېړه ده او بس دغه ته ناسته یا ته به هغه خبره هم نه وه. او یا به وهل او تکول زور زیاتی ده هر وخت دغه پښتني افغاني بلکې افغاني ټولنه چې هر وخت وو نه یوازې دا چې دغه اوس دوه نیم کاله کې دي. محترمې ملالۍ جان کومه چې سمعت معلومات ښځې په مطلب په بدو کې ورکول کېدې، یعنی غږ به کېدې چې مثلا دا د ما ده د فلانکي خور یا لور دا د ما شوه، یا به نور داسې مشکلات وو کلوب غرو ته خص به تراو دران دران کارونه به تکول. او شی هم پکې یو خبره ده، او بل په دغه تیر شل کال کې چې مالې ده د دې قرضي دور او ډېر لسکاله وکاله د اشرف غنی دور په یو وخت هم خځې یو غبرز نه دل دل زکه چاپی به مشکلات به کور باندې به ورغله خځې هم شیطان کېږي، یعنی ټول کور نه یو خدا خبره و. او بل د ما فکر او نظر باندې ملالۍ جان خدای پاک دې وکړي چې دغه را روان 2014 کال په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ډېر ښه شاګوم ولري دغه کال، ځکه لپاره د دې د موږ د تاسې په ټولنه کې که چېرته یوه ښځه تعلیم ونه لري، ښځه پوهه ونه لري، نو هغه ښځه په یعنی ډېر مشکلات او ډېرې لپاره د دې
مننه زورملوال صاحب چې بلې ډېره مننه. سلامات اوسې، ستاسو نظر مو واخیستی او مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو د خبرو په تړاو باندې به زه پوښتنې هم وکړم له خپلو میلمنو څخه. اوس هم ګورو که نور اورېدونکي و اورېدونکو زه ستاسو غږ ته وخت په وخت ځای ورکوم په دې خپرونه کې. اغلی بارکسي، ستاسو څخه به د الکوزي صاحب د پوښتنو د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهلی وو، د درېو خبرو ته اشاره وکړه. د ویل چې په افغانستان کې هیڅ کله د جمهوریت په ګډون باندې شوځو ته بنسټیز کار نه دی سوی. د همدار ازویل چې یوازې شځې نه بلکې نارینه هم اغیزمن سوي دي د اوسنی وضعیت څخه، او دا چې یوازې شځې شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کړي بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل سي. د بیا دریمه خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپلو شځو د حقونو دپاره او چپ ناست دي. ستاسو خزما پښتنه دغه د چې آیا تاسو د دوی دغه خبرې تاییدوي، فکر کوئ چې دوی دغه نظر چې دوی ورکوي په دغه درو سرو مواردو کې فکر کوئ چې دغه سم دی، آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د ښځو لپاره بنسټیز کار نه دی سوی، او که فکر کوئ چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی و د ښځو لپاره؟
مننه ملالې جانې. حدی اقل زغوارم صرف تو بیل گوان ده جمهوریت وقت که توک دن جنو ده تعلیم ده حق ده پار چه مکتبون دروازه خلاصی جنجال و ستون زنوا موش هر کال دکتران، انجینیران، جورنالستان او کارپوهان به ده افغانستان ده پانتونون و چه فرقی دن ده دیتر چنگ مشخص دفترونه موجود و چون شده پکشی کار که علوم نارینه، یعنی دونگه فقر و غربت سره چون سبا شده مخامخت یقا وقت مخامخت نو دلی ترسنگ به فکر کومه چی بنسطیز کار که نوائی سرو نو نن افغان میرونه پدین و پیدل چه دی حق چه دی که دیسی دی هدف ده بنسطیز کار تخدایی چی، یعنی ستونده پا طولنی که پا هر دوره که ده حاکیت هوا زنه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هیڅ ټول نه و که زه خپل هغه تیر خبرو ته مراجعه وکم څو کاله یعنی شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم تر شل نه اضافه یو ویشت کاله همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به م خبرې کولې سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د شو کارونو بلکه مهم ورته ورکول نو که چې نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څونی تعمیرونه دي دا چې په تیر نظام کې د ښځو د پاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه نو که چیرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای څه فکر نه کوم چې دا به یو خاند یا یو معزل بلل کېدل د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل ژغ نه پورته کوي او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو نارینه حق تر پښو لاندې دی زه دا خبره سل په سله ورسره منم موافق یم مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان میرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي د بېلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي پوهنتون ته ولاړ شي درس وایي انجینر نه شي کولای الکان یا نارینه کولای شي چې د خپل کور څخه سفر وکړي باندې ولاړ شي څوک پوښتنه ورباندې نه کوي شي دې اشاره کنده نه شي کولای د الکانو د پاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات دروازې خلاصې کار ته پاره متاسفانه افغان میرمن نه پاره نه دي نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بیلګه کولای شي چې دته وایي چې په افغانستان کې سربېره پر دی چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی باندې باندې چې دغه تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې سره کمی متاسفانه تر ننه پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو د خلکو د حقوقو تر پښو کېدلو دا ستر متاسفانه معزل دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی خو بل خصوص د ښځو حقوق یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق نه سبا په افغانستان کې نقص کیږي د نارینه و دا هم کیږي خو د ښځو غیر په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دې په خاطر باندې چینجلی ده یا ښځه ده یو کار نشي کولی نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق د پاره خپل ژغ پورته کړي او که چیرې د افغانستان خلک په دې باندې راضي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه ښځې او نه نارینه په دې چې متاسفانه په پوهنتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو په هکله باندې راغلي نو پرمختګ نه او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګونه ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي د افغانستان د خلکو په نامه یې راځي چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټه ویني. نو بیا نو سمه خبره ده هیڅ خپل رخ پورته نه کړي که پاکستاني راغی در باندې حاکمیت وکړي، که ایرانیان راغلل، که روسان راغلل، که امریکایان راغلل، او که نور، او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به زندگی سره تعلق ولري. یو پسرفته افغانستان به چې په هغې کې د پرمختګ او د ترقي او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې. زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس می راځي په دې چې تاسو وینئ چې په تېر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرست اداره، یعنی ونه توانېدله چې یو منظم ادارې ته یې واړي یا د خپل شتون د پاره خپل تعریف وکړي په د قانون په چوکاټ کې، یا هغسې قانوني نهادونه رامنځته کړي کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو وینئ دا انکشافي پروژې چې اعلان کېږي پیسې هم د باندې څخه راځي، او دا پروژې هغه پروژې دي چې پخوا ځینې پروژو پر سر باندې اوه کاله اته کاله خالي د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت لګېدلی دی، او دوی داسې فکر کوي چې ولا دا ګرده شیان د طالبان د خوا څخه کېږي. موږ خپل دیني عالماو ته احترام لرو، مګر په دې هم پوهېږو چې یو دیني عالم یو کانال نسی جوړولای، یو دیني عالم یو تونل نسی جوړولای، یو دیني عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولای، حتی یو دیني عالم نسی کولای چې یو ښه قومندان وسی. دوی چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګوریلای جګړه وه، فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پی په خاطر، شتون په خاطر باندې، یا بل ملک تاسو خپل دفاع لپاره چلری. دا نن چې کوم د افغانستان اصلي طالبانو خرڅ کړي هغه دې په خاطر باندې چې دوی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی، البته دوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره خبرې کوي او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي. دا خپل هم یو ستر جفا ده چې ده یو شتمني ده چې د افغانستان د خاورې څخه وتلی دي. نن غواړم هغه شیان ته وګرځم چې نور څه ستر جفا د خلکو سره سره، مګر دا چې خپله د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري، د خپل حق لپاره خپل شخ پورته کی. تاسو د څونی نارینه وو ژغ اوریدلې دي لکه چې نن سبا له کوزي سیدیا د کړله چې د خپل حق لپاره غواړي ودرېږي، یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودرېږي. ټولنه د نن شته څخه جوړ ده، او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویل چې د افغانستان میرمنې خپل انساني اسلامي حق غواړي، تر هغه بالا بل شی موږ نه غواړو. د انسان په صفت، د مسلمان په صفت نه، ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي. کله ناکله دی وایي چې ولا غو اروپایي حق دی او غربي حق دی. افغان مېرمنې نه غره کم حق وایي، نه غو موږ دغه باندې لا ډېرې خبرې لرو، یعنی د انسان په صفت باندې باید وپېژندل شي، او یو ټولنیز بدلون ته ډېر ستر ضرورت شته. د دغه نه اوسنۍ ناورین او تېر ناورینونو د پای ټکی ښودلو لپاره ټولنیز مشتیات، ټولنیز حرکت، دا چې ټولنه ځان مسؤول وګڼي، دې ته سخت ضرورت شته.
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حقپال، ستاسو څخه د شاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت څه ډول په سیستماتیک توګه له ښځو سره توپیری چلند کوي، خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینې مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو له کبله له ښځو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی، او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي، او څوک یې تر پوښتنې لاندې هم نه راولي. ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیک توګه د حکومت د خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې توپیری چلند روان وي، دغه و نور تاوتریخوالي ته څومره لار یا زمینه برابرولای سي، او په دې برخه کې که څو خبرې وکړي چې په افغان ټولنه کې څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه له منځه ولاړ سي؟
مننه ملاله جانی د فکر کوم چې دا ډیره مهمه مسله ده ځکه چې اکثریت خو دې باندې خبرې کوي چې خو یو فرهنګي مشکل ده او طالبان هم چې دا کار کوي دوی مغه خلک هم داسې غواړي نو باید همدغسې بندیزونه باید واوسي زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل سیستماتیک او ټولنیز او یا هغه ساختاري تاوتریخوالي ترمنځ باید یو تفاوت تقایل شي مانا یې دا چې یو تاوتریخوالي ده چې یا هغه دودونه دي یا هغه مشکلات ده په ټولنه کې چې هغه کېږي چې فرهنګي وي هغه کېږي چې اقتصادي وي هغه کېږي چې اته رواني وي رواني مانا ده چې په هغه ټولنو کې چې د جنګ نه وتلي وي موږ ګورو چې څلوېښت کاله تقریبا موږ په جنګ کې یاستو نو بعضې دودونه پاتې کېږي بعضې مشکلات پاتې کېږي او هغه مشکلات د حل کولو دپاره یعنی په دې شلو کلونو کې چې جمهوریت په وخت کې هغه کارونه چې وشو موږ وایو چې هغه کارونه بنسټیز نه وو یا ټول خلک ورڅخه استفاده ونه کړای شو یا حداقل د خلکو د وضعیت د تغییر دپاره په ډېر وسې توګه باندې تغییر را نه وړل زه فکر کوم چې یو دلیل دا ده چې موږ باید ډېر غټ توقع نه لرو ځکه چې دغه اجتماعي تغییر چې د وخت ته ضرورت لري او ډېر اساسي کارونو ته ضرورت لري چې په شل کالو کې او هغه محدودیتونه چې د اقتصاد له پلوه د جنګ سره موږ مخامخ وو د نورو مسایلو سره مخامخ وو چې مانی کې د خدمات خلکو ته ورسیږي او بالاخره تغییر راشي په ټولنه کې نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي باید ټولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت هم خونه شوې له طالبان ته خو د اقل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په خزو باندې تحمیلیږي که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ مثلا پاکستان زموږ نږدې هیواد او ډېر موږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم موږ ډېر شباهتونه لرو تاسو د نړۍ په لست کې وګورئ دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته خو معنی دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت د حکومت له طرفه ده ښځې هلته په سیاست کې په اقتصاد کې په قضا کې په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونه کړي دا چې دودیز مشکلات شته دا چې اقتصادي مشکلات شته هغه ډېر عوامل ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري اته اقتصادي پرمختیا خپل یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي دودیز حالتونو ته تغییر ورکړي نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ هر یو تاسو او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي یعنی واکمن ار چارواکي چې په واک کې دي دوی باید د دوی مسؤلیت دا ده چې دوی لار هموار کړي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دي هغه باید کم کی د مثال په توګه مونږه په دې باندې پیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون وو چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی وو چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغې ته ممانعت نه و په څنګ کې هغې کې ویل شوی وو چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي او هیڅ هیواد کې د تقریبا 40-50 اسلامي هیوادونه مونږ لرو په نړۍ کې اې هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د خځې څخه دغه د کار او د درس او د او خصوصا اصلا د قضا حالت کې چې وای بعض علماء یا فقها د غلری اختلاف لري چې خپله قضاوت کولای شي کني شي کولای خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سنی حنفي فقه باندې پربنسل باندې جوړ شوی دیوان دی چې په کې د شورای قضایی په سطح باندې یو خزال قاضی عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې قضاوت کوي زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ پایل شي.
ډیره مننه. بله مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو ول چې څه وشي؟
مهرباني.
دا چې څه وشي سفیر صاحب ارزه ډیر ورته ښه اشاره وکړه. لږ صرف دا غوې خبره په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپل افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بیل دین چې دا د دوی اساسي حق دا او اسلامي حق دا او کلتوري حق دا او متګم بشري حق دا د یو طرف ته پریږدي. آیا د یو کورنۍ مثال کته سو واخلي یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلي آیا یو ټولنه بیل خزي د ونده څخه پرمختیا کولای شي کنه شي کولای؟ مونږ تقریبا اته 20 میلیونه مونږ وايي چې نفوس مونږ په فقر کې دی، یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه. آیا د دې حالت څنګه وته شو بل دي نه چې خزي په ټولنه کې رول ونه لري؟ ام دا وسته اقتصاد ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکي خدماتو کې په مؤسساتو کې په نورو برخو کې ښځې د ښځې فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه ودرول شوي دي د طالبانو لخوا، او همغې سره چې دا فعالیتونه ودرول شوي دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوي دي، خصوصا هغه د انکشافي کومکونه هم قطع شوي دي د نړیوالې ټولنې څخه. نو مستقیما اغیزې د ښځې د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیزې د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په د سرخوان باندې دی.
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې مو اوریدل. زموږ لملمنو څخه ډیره مننه کوم د اغلی شکریا بارکسی او اغلی نظیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د اغلی سپیشل ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسوه، بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې. زموږ نورې پښتني هم پاتې سوي چې باید له اغلی بارکسی څخه مو اوریدلی وای، خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو کو تاسو د ملمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان شوز لپاره څه ډول وو، د شونځي د بندیدو په هنتونونو د دروازو د بندیدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د شوزو د حقونو فعالانی بندسوي او وخت نا وخت پرته له محاکمه او قانوني پروسې دوی برته په ځینو مواردو کې راخوشي سوي دي، چې همداراز د نجونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسوه چې دوی ته ورکول سوي و د یو بل هیواد لخوا څخه، خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورنکړه چې د زده کړو لپاره بلاړ سي. همداراز په یو ان او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جندر اپارتاید غونډې ترمینالوجي وکارول سوله او شته لکاره څخه به برخې کړای سوي د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې. د دې ترڅنګ غلی بارکزیت ته هم اشاره وکړه چې شذو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوي دي لکه نانوایی او خیاطی او دوی د خپل خوشي و رښتو ته نسیتلای. همدارس د شذو پر تاګ راتک د ممنونیت خبره یادونه وسوه. غلی حق پال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کم عمر ودونو په اړه باندې خبرې وسوي. اوریدونکو د دې خبرونی وخت نور پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره يم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
پورته کاشنا یا مازدیګر دی نا وخت سو سبا براسم یای جازوا کچ کم پرد دن مار دی دورتی پرلا براسم را پورته کاشنا یا مازدیګر دی نا وخت سو سبا براسم یای جازوا کچ کم پرد دن مار دی دورتی پرلا براسم جیون باقی سب پیارا سمتا نند جوانی دکھ سترا کے مات رنج بادار بال خبر دی چارن نرم جا براس رنج بادار بال خبر دی چارن نرم جا براس گرا پور سکاش نا یمار دیگر دی نا وقت سو سبا براس یای جا سوا کچ دم پیل دون مار دی دور دی پرونا براس پتا پسی پیار شیس بل تلا کی بس داستا پل من کشکرا باقی تیاری رات پٹ سات دائی ہنر دی مجبور یم پگلا براسم تیاری رات پٹ سات دائی ہنر دی مجبور یم پگلا براسم را پور سکاش نا یمار سگار دی نا وقت سو سبا براسم یا ایجاز سوک کچی دم پرلی دون مار دی دم رجی پرونا براسم سبا ماپ شن کزا براسم نماز دیگر موسم کا وقت دا چکر دی سبا ماپ شن کزا براسم گرا پور سکاش نا یا ماز دیگر دی نا وقت سو سبا براسم یا ایجاز دا وقت چی دم پوی دن مار دی دور دی پرنا براسم گرا پور سکاش نا یا ماز
Thank you. Alak narichinar dejinil ganovanna, bhagale کبھی نشان دے بھولا.